دا مشال رړیو دا خبرونه کې ز ګل ایاز او وسا کمیری دته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه له رپورټونو سره سره شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو لمړی دا خبرونو سره ټکی دا سپریم کورٹ آئینی بنچ با د فوز مشر د کاری مودی غزولو پر ضد درخواست اوریدنه کوي دا بلوچستان له کوټې څخه د هیواد نورو ښارونو ته د اورګاډي ورتک پیل شوه او اپل شرکت په روسیا کې د خپلواکه خبريالانو پودکاسټ لري یا پټ کړی دی اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان سپریم کورٹ آئینی بنچ د فوج مشر کاری مودی غزولو پر ضد او د نور درخواستونو اوریدنې فیرس خور کړی دی د سپریم کورٹ رسمي ویبپاڼې نن د نومبر په 15 خپور کړي کاز لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنه به د نومبر له 13 پیلېږي چې د نومبر تر 20 پورې به دوام لري د سپریم کورٹ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې و کسیزه آئینی بنچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه کوي د جسټس امین الدین په مشرۍ د آئینی بنچ کې جسټس جمال الدین مندوخیل جسټس محمد علی مظہر جسټس عائشہ ملک جسټس حسن اظہر رضوی جسټس مصر هلالی او جسټس نعیم اختر افغان شامل دي د فوج مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد درخواست محمود اختر نقوی جمع کړی وو د پداس حال کې د رواني نومبر میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د دې بعد د فوج د ټولو ځواکونو د مشرانو د کاری مودی او د سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ د قاضیانو د شمیر زیاتولو په ګډون شپږ بیلونه منظور کړي ول د پاکستان تحریک انصاف غوند ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور با د نومبر پر 13 له هغه صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي د هغه غوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر دفتر کې تر غونډي وروسته خبرونه ته ویل چې دا پراخ او سولیز احتجاج تیاری پیل کړی دی
علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے قافلے کو وہ لیڈ کریں گے
علی امین گنڈاپور با د پختونخوا د قافلے مشری کوي زمون د قومی اسمبلی غړی او صوبائی وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړی نو د یوې لوی قافلے لپاره به هغه رنگ کوي
تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 13 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان کړی وو د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې د ناپژندلو وسلوالو په برید کې د ورل شوو دوو کسانو مړي انتظامی چارواکو ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارل دي د خوزدار انتظامی مشر یاسر اقبال نن د نومبر پر 15 مشالو تل چې په هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي هم دي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روختون کې بستر دي هغه زیاته کړه چې د اواران سیمې قبایلي مشر مهر علي محمد حسنی د نومبر په 14 شپې مهال خپلو ساتونکو سره یو ځای په یو ګاډي کې لکوټي څخه د بلوچستان د هپ په لور روان وو چې په وډ سیمه کې ناسرګند کسانو ور باندې برید وکړ د یاسر دشتي په وینا تر برید وروسته محمد حسنی لا درک شوه دی او سره دي ځواکونه اف سي او لیویس سرتیرو په سیمه کې د هغه د لټون عملیات پیل کړي خو تر اوسه نه دی موندلې بلخو په ټولنیزو شبکو یو شمېر کسانو ادعا کړي چې مهر الله هم په هغه برید کې وژل شوی دی خو د دې ادعا د تصدیق لپاره هیڅ ټول ثبوتونه نه دی وړاندې کړي په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه ته منسوب اګاډې سوځول شوی دی محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوان دي هغه سو کال وړاندې حکومت ته تسلیم شوی او وړي کې ورسره سم شوی وي تر اوسه پر مهرعلی محمد حسنی د برید ذمہواری چا نه ده منلې د بلوچستان مرکزی ښار کوټه څخه د پاکستان نورو ښارونو ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتک پیل شوه دي د پاکستان د اورګاډو ادارې چارواکي وایي چې نن د نومبر پر 15 سهار له کوټه څخه جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي د راولپنډي لارې د پیښور په لور روان شو پر دې مهال د کوټه د اورګاډي په تمځای کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی ول او د مسافرو او د غوي سامانونو تالاشي کېدلې دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د کوټه د اورګاډي په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لکتر لگا شپږ ویس کسان وژل شوی ول او له شپېتو زیات ژوبل شوی ول چارواکي وایي چې د حملې له ښکار شو څخه اکثر فوجیان ول دغه حملې ذمہواری بلوچ بلتون پالی وستاوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیلې منلې و دا راپورونه لمخې د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت اپل د خپلواکه جرنلستان لخوا تولید شوی د روسیې ژبې ډیر پودکاسټونه لري یا پټ کړی دي د میډیا زونه خبری رسنی د نومبر په 14مه راپور ورکړی چې د آنلاین رادیو سټیشن ایکو موسکووی او تحقیقاتی رسنی د انسایډر نوې قسطونه ته نور په روسیه کې لاسرسی نشي کېدی. داسې ښکاري چې د بی بی سي روسي څنګ پودکاسټوم اغیزمن شوی دی. د یوې اونۍ څخه ډېر پخوانی قسطونه موجود دي، خو میډیا زونه راپور ورکړی چې د روسي څخه بهر کارکونکي ټول قسطونو ته لاسلري لرل شي. اپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د آزادی اروپا آزادی راډیو کرنټ ټایم یا روسي څنګ اپلیکیشن هم د روسي د رسنی او نظم ادارې په غوښتنه لري کړ شوی دی. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د پاکستان او آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دویمه شل اوره سیالی کې یو بل ته مخامخ کیږي. ټاګل شوی چې د سیدنی په لوبغالي کې د نومبر 14مې سیالی د پیښور پر وخت د ماسپخین پر یوه او د کابل په 2 بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه آسترالیا پرون د دریو شل اوره لوبلړۍ په لومړۍ سیالی کې پاکستان ته په 9 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مل مشال لړۍ واوریدل او اوس کا را سره چری رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان سپریم کورټ به د فوج د مشر کاری مودي غزولو او د نورو مقدمو اوریدنی پیلوي. په کوټه کې د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د گرفتاری او ضد احتجاج شوی. یو زده کوونکی وای
موږ د دین نه مظاهره بنیادی مقصد کالج خلاصولو، د استرل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د ریایي مطالبه د زموږ
د شکر یا شوګر ناروغي نړیوالې ټولنې ویلي چې په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دي نشي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شي. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې.
او په خوص ولایت کې د ځوانانو په نوښت د رنگین ماخام مشایري حال هم درکو.
تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته
دا. او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوي ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اولده چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر کاری مودي غزولو پر ضد د زرګونو نورو درخواستونو اوریدنې فیرست خبر کړی دی. او دا اوریدنې به د نومبر 13مې پیلېږي چې د نومبر تر 20مې پورې به دوام لري. نور حال له اسلام آباد نه د مشال لوي خبريال راشد خټک ناخلو. راشد استړی مشي. خوارمشي راشد، قدرت وای چې د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر د کاری مودي د غزولو او د نورو مقدمو یو کاز لیست چې فیرست یا نمبر هم متویل کیږي هغه خبر کړی دی. کله حال راسه شریک کړي.
مننه. دا څه ده چې دغه کاز لیست چې دوی کوم خبر کړی دی، په دې کې ډېر زیات مقدمه دي کنه، شمیر پکې د مقدمو ډېر زیات دی. نو دومره زیات مقدمه چې په دې باندې پوره دلیلونه ویل کیږي او وخت اخلي کنه ډیر زیات. خو دوی چې دومره زیات مقدمه نوملړ ورکړي دي، نو د دې سختاري چې په دې ډیر زیات هغه د دلیلونو او د ارګومنټس او د ابزرویشن هغه نوی چانس نوی، دا به زر زر فیصله شي. ځکه چې په دې کې دا یو څو مقدمه شي دا مهمه دي. یو دغه دا هم دومره مهمه نه ده. اوسه په اوس حالت کې دغه اوس د مشر د کریم او د غزولو په ځد چې کم درخواستونه دي، دا غي ورتل اسې یو هغه دوی چې ورته وایي فارمیلټی دی کنه.
ها لکاسي
یو ټرمو ته استعمالي سټراکچر وسته. دا پارلیمان چې دی هغه دغه حق لري چې قانون سازي وکړي او بس دغه یو څو خبره چې وشي به د مقدمه ختم شي. خو دا په دې کې مهمه مقدمه شي په دا اوس کې سنو کې هغه دوه دی. یو چې دا هغه دا چې کله آزاد کاندید د کمی سملای انتخابات وګټي، نو هغه په دې ورځ کې دنه په یو غوند کې د شاملېدو اعلان کوي یا بیا آزاد پاتې کیږي. هغه په 13 تاریخ باندې دا بل په 14 تاریخ باندې چې کومه مقدمه ده چې د سنی اتحاد کونسل کم چې اوس د تحریک انصاف غړي پکې شامل شوی دي، چې دا پارلماني غوند دی کنه دی. ځکه چې دا د کم مشر چې دی حامد رضا سرداد احمد رضا په خپل آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې و. بیا چې د تحریک انصاف هغه خلک چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې و، ځکه چې د انتخابي نه خنه ورکړل شوی، هغه په انتخابي په دغه سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړ چې دا مونږ په پارلیمان کې د دې برخه یو. نو اوس په دې باندې کداغه د سپریم کورټ یا د ستر محکمې دغه پریکړه راغله چې یاره دا پارلماني ګوند نه دی یا دی په هر کومه پریکړه راغله نو دا هغه باندې رسرات وی په سیاست باندې یا په ملک باندې یا په دې حالاتو باندې
یا دی موجوده هغه معنی هم کې دي شي چې په پارلمان کې څنګه حکومت اطلاف سره هغه رنګ هغه اوس موجود نه دی اکثریت نو په هغه او به هم اطلاق کیږي د دې هغه فیصلی
او کنه کدا پارلماني ګوند دا فرض کا وګڼل شو نو بیا خو د تاریخ انصاف څخه کم آزاد غړي دغه ټول په دې کې شاملېږي نو چې هغه شامل شي خو بل ډیر دي کنه دوی چې کم شمیر خای هغه هم ګډ ور دي یعنی وای چې اصل سلويخ کسان چې دی هغه آزاد دي او اته کسان په تاریخ انصاف کې دي سلويخ کسان چې دی په سنی اتحاد کونسل کې شامل دي دا څه کارا معلومات دغه کې هم نشته د الیکشن کمیشن سره هم نشته خو د کومې سملې چې کوم لیست جاری کی مونږ هغه ته ګورو هغه مطابق پر دیش مېر خایو
خو
نو په دې به لګړې را سرات وي دغه دوه مقدمه لګي مهمه دي نور چې دي تاسو آوي غوندې مقدمه دي
وو څنګه چې
مېر ور کړې ده
تیر ځل هم آئینی بنچ ځینې مقدمه هم داسې په هغه باندې ختم کړلې نو چې کوم اوس
د آئینی هم وکړي
ها
یو شمیر مقدمه فیصله نن هم وکړه پدغه څه وکړه چې بس دا ډیسپوز اف شو دا ډیسپوز اف شو چې نو تاسو شو چوک چې دا هغه اسه هم دومره مهمه نه ده چې بهر ملکونو کې اکاونټس دي دا جدیدونه دي یا بانکونو کې پیسې دي کنه دا پارلمان د غړو هغه په اړه داسې مقدمه نور خو ته هغه دې مقدمه دي چې هغه ته خاص په هر طرف باندې پریکړه راشي نمبر په سیاست یا په حکومت یا په پارلمان باندې د خاص اثرات نکېږي
صحیح
حالانکه کله چې د آئینی بین جوړېدو نو دغه وا چې د دې کې ډېر مهمه مقدمه راځي خو دوی اغه نه اول یو پریکړه وکړه لومړی دوی په دریا درې کسان دوی ته خو بیا لکه کمیټه جوړه کړې درې کسانو نو هغه چې کومه مقدمه چې لومړی جوړ دایره شوی دي سب شوی دي کم درخواستونه لومړی راغلي دي نو لومړی به دغه ورته نو بیا چې دغه نه پس کم راځي نو دوی هغه زماني ترتیب سره شروع کړی دی چې کوم درخواستونه وړم به راغلي په دې کې د درې نوې یو درخواست هم وځي دا چاپریال د ککړتیا یا د هوا د ککړتیا په خلاف وو
صحیح
نو هغه ورته هم کوله
ٹھیک ډیر زړه مننه راشد خوشاله اوسې او ډیر مننه تفصيلاتونه له اسلام آباد نه مشال وړي خبريات راشد خټکو چې د پاکستان د سپریم کورټ د آئینی بنچ د نورو مقدمو د اوریدنې تازه حال را سره شریکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه حلی زلی او مشوري پیل کړی دی په دې لړ کې پروند خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غونډه هم شوې ده تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په خبر کې خبري غونډې ته ویل چې له خیبر پښتونخوا څخه اعلی وزیر علي امین ګنداپور د نومبر 14مې احتجاجي قافلې مشري کوي د ویل چې له نور صوبو به هم د تحریک انصاف مخکخ سیاستوالان له خپل پلویانو سره اسلام آباد ته ځي خوشنن کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې دي او د نور صوبو حکومتونو هم خای د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تک ته پری نګدي نور تفصیل غلام غوس راکوي
د نومبر په 14مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورزي
علي امین ګنداپور صاحب کې پی کې قافلې کو لیډ کوي
علي امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې سرنګ هغوی مناسب غړي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنگ کوي ل پنجاب به هم قافلې راوزی هیڅ یو د قومي صوبایي سملای غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولت نه بغیر لاړ شي
اجازه ته نه هوګي کې وو خپل حلقې کی عوام کو چھوڑ کے جائے
د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیات کړه چې احتجاج به پر امن وي او پزرګون خلک به پدې کې ګډون کوي خو په پیښور کې د خبريال شهاب الدین نمي پدې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې کده تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورزي، نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به مخه نیسي.
یو خو د دیو سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بونځي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغه مکمل هلته د مخکې نه دفعه 144 لګېدلې ده او هغه بالکل پریدینه او دیو به د تلو کوشش کوي. نو خبره دا ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریدي، نو بیا به پوره من څنګه کیږي؟
پاکستان تحریک انصاف لدې وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو، خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیخو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوی وو چې بیا رستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اورئ. مشال ریډیو تاسو غوږی دا بولان میډیکل کالج از د کون کی او د بیلابل ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان حکومت غوښتي چې هغه په هنځای دی بیا زر و پرانیزي چې او گرفتار زر کون کی د خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهره پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نخته وروسته وضعیت ترنګلی وو، نو ځکه یې پهنځه د تړلې. پولیس وایي د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره 128 زده کوونکي نیولې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي د کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د بولان میډیکل کالج د نیول شوو زده کوونکو د پیش په زر د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره شوې ده، په کوم کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپدار شټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوه طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابین یو شخړه منځته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سي کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره، خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتار دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دیننه نه مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتار ولوستونکو د رهایی مطالبه د زموږ
د بلوچ ملتواله ډلې نېشنل ګوند مرستيال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلا خلاص کړي او نیول شوي زده کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړي او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیمي ادارا درسګاه چې د ډېر مقدس ځای دی هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي، لکه موږ ګورو چې د ګرده رسونه چې تعلیمي ادارې د بلوچستان غدي جیل جوړ شوی دی او دې ته چې ډېر زیات تنګي په کار دی چې اوس ګرده دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه وو. دوم دا چې د کالج انتظامی اصل ول خالی کړي دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه وو. اوس چې په دې مابین کې انډرستانډینګ پیدا شوی دی، بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي یو معامله کیږي خلکو مابین کې راضي مرکه کیږي صلاح کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 14 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولا میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو او د هغه وروسته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ او مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 ام پی او لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشرولو د تاسې غواګي د پیښور کمشنر ویلي دی پولیسو په تیر یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولی او د درملنې مرکزونو ته لیږدول دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال اړیو په ګډون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې هڅه کوي په کمپاین کې د لګ تر لګه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او د روغ د کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړي او وايي پر ځای د دې چې پولیس لارو او کوسو او سړکونو څخه خلکو نیسي باید په هان له روغ د کسانو سره خبري وکړي او درملنې ته وهڅوي. دا خبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې تیر کمپاین کې هم د لزګونو کسانو درملنه کړي چې وس عادي ژوند تیروي. نور تفصيل فرحات شینواره راکوي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرا یو ونی کې په نشو روغ دی سباندې 800 کسان له دې خار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهاله مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای، خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دوی له پکار چې یو د سي اپروچ چې د کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. د سنا چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا، 2300 کسان بل ته ورکا چې د پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور دا کسان نیسی. هغه خلکو کې د سي پروفیشنل اپروچ دی نه غکې چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دې سو پر چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ور سره کې نه نه ستا آوټریچ اگه پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ور سره کینی او سو سیشن به کی او سو روزی بلگی چې هغه منټلی تر پریپیر کا موټیویشن ورته ور کا فیملی پریپیر کا چې هغه موټیویټډ کلاینټ یو د ټریټمنټ سنټر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وایي چې یو این او ڈی سی څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي، خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروی شمیری کاروی.
مونگ قسمم مغا زارا اسٹیمیٹو باندی خبر رکو چی 6 million ٹوٹل یوزرز دی اور 4 million چی کم دی دا پرابلم یوزرز دی چی جاگی تا علاج پکار دی. و یو ٹرینڈ واضح دی چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آگا دیر اچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال داود پردی وای چی پکار دا دی کمپین لاندی پا تعلیمی دارو کی هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا دو چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسيټیونو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دای مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپاین د نومبر 8 نیټه څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشه 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ د خواوشه 3100 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روږدو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشرو د تاسې غوګېدا افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځنګړی استاري زمير کاولو پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت له چارواکو سره لیدل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په لاند بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنو چارو وزارت ویان دی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاورې د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ممتاز را بلوچ پرون په ونیزه خبري غونډه کې د خبرانو پښتنو ته په ځواب کې ویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد موثره اقدامات وکړي. د طالبان حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ ترهګري ډلې ته پټنځای نه دی ورکړی، د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل سالم مطالعه راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنز د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورس په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو پاکستان او روسیا د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتانی منلې دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي 2 وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د 2 غونډو قربانه هم و. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلې میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسې غوږی د ربانې غړې نه مې برخه ته راورسې تاسو د خبرونو لنډیز وایو. د پاکستان سپریم کورټ آئینی بنچ د فوج د مشر د کاری مودی غزولو پر ضد او د نورو درخواستونو اوریدنې فیرس خپور کړی دی. د سپریم کورټ رسمي ویبپاڼې نن خپور کړي خاص لیست تر مخه د دغه درخواستونو اوریدنه به د نومبر له 13 پیلېږي چې د نومبر تر 13 پورې به دوام لري. د سپریم کورټ د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې وکاسیزه بنچ په د نومبر په 16 نیټه د فوج د مشر د کاری مودی د غزولو پر ضد د درخواست اوریدنه پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور به د نومبر په 14 له هغه صوبي څخه اسلام آباد ته تلونکي احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سکرتر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبرانو ته ویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری پیل کړی دی. د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې ناپیژندلو وسلوال په برید کې د وړل شوو دوو کسانو مړي انتظامي چارواکو ته ترتیبي کتن وروستو د هغوی خپلوانو ته سپارلی دی. خوزدار انتظامي مشر یاسر اقبال نن مشر لوتی ویل چې هغه برید کې درې کسان ژوبل شوي چې دا مهال د خوزدار په ضلع روغتون کې بستر دي. په دې کې یو قبایلي مشر هم شامل دی او ویل کېږي چې محمد حسنی د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر الله نظر له نږدې خپلوانو دي. د برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د پولیسان له مرکزي ښار پټې څخه د پاکستان نور ښارونو ته یو ځل بیا د اورګاډو ورتګ پیل شوی دی. دا تګ نن پیل شوی او دا په داسې حال کې چې نومبر په 9 د کوټې د اورګاډو په تمځای کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي ول. دا راپورونه تر مخه د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت ایپل د خپلواکه جرنالستانو لخوا تولید شوی د روسي ژبې ډيري پودکاسټونه لري یا پټ کړي دي. دا خبره میډیا زونه خبری رسنۍ پورون ورکړي ده. ایپل شرکت په سمدستي توګه په دې اړه سندي ویلي. او د پاکستان آسترالیا کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوه مارشل اورا سیالي کې بل ته مخامخ کیږي. دا لوبه د سبا د پیښور پر وخت ماسپښین یوه او د کابل پر 12 بجو پیل شي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او تاسو پام اوس د نور رپورټونو په لور راګرځوم. اسرائیل د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وروستی رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې معلومات یې لا واقعتا لري دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان پرون په رپورټ کې ویل چې اسرائیلی ځواکونو د غزي وګړي جبري کډوالې ته اړکړي او په هغه سیمه کې په سبان دي یو کلنه جګړه کې د اسرائیل فوج اقدامات د بشریت ضد جنایتونه بلل کېدې شي. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په تازه حملو کې یو شمیر کسان وژل شوی دي. نور تفصیل سالم احمد صالح په دې رپور کې ورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشری حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشری حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشری حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړنګ کې په جنگي او د بشریت ضد جنایتونو تورن کړ. دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډله ییز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داسې حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولي وو هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 9 کسان وژل سوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,386 اتیا او د چاپیانو شمیر 4,411 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعاله ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګې کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډېر کسان وژل سوي، چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال دې تاسو غوږی دا شکر ناروغي نړیوال ټولنې ویلي په پاکستان کې هغه ناروغي په چټکۍ د ذاتی دو په حال کې ده. هغه ټولنې دا خبر په داسې مهال کړ چې د نومبر پر 14 د شکر ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سکال د هغه ورځ د شوګر یا ذیابیتس درملنې ته د لاسرسۍ لارو چارو ته ځانګړې شوې. ډاکټران وایي چې شکر یو دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوهوي نو به په اسانۍ کنټرولولی شي. نور تفصیل د اسما ګل په راپور کې اورو چې د شکر د یوې ناروغي په غک پیډی کې
ماته پته داسې لګیده چې کله ما چیس کله غو ماته دومره زیاته خوګه لګیده زما جب میږي کې داغه سره، لکه نو نو ورته مرچکی ویل شي څنګه چې انسان مرچکی خوړي او جب سوزي لکه میږي میږي بګیدا. هغه چې ډاکټر لاند مال ته ما ټیسټ کو نغې ماته چې تا د شوګر دا مسله راغلی ده ته خپل پریس کې
دا غک د خیبر پختونخوا نو خار اوسیدونکو سلويخ کلنی ګلالی دی چې د 13 کلونو را هسي د شوګر یا شکرې په ناروغي اخته ده. نوموړی مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل چې د اوګدی مدیره هسي په خپل ناروغي نه خبره و، ځکه علاج کړي او نه پریس کو. نوموړی وای هم لدی وجی د روغتیا حالت ورستر بلی خرابې دو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغي خبر شوی نو وس پریس کوي.
تکلیف دو چې یو خو زما لاس میږي کېدو بالکل سن شو زما د ګس سایډ والے چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر رسیدنه ماته دا غي تکلیف زیاتو زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواګه زیات خورلې ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی یا دغه پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي کریلې شوې بندګو پښو بندې شوې دا سيزونه زیات خورم کنه پل ور سره دا کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټی نه هغه کې اوربشي جوار وړه چڼوړه باجره داسې وړه مکس کوم هغه نه زه ځان بر کوټه شان کوړې په خوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګیدو لو یو ځای غیر متوازن خواړه ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نخې نه پیژندل او دماغي فشار دي. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل بیا بیا لوګ او تند لګیدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي هغه بیا ختمې دي نشي هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل صحیح علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زموږ پاپولیشن کې ډیر کامن دی نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز او دا ډیورینګ چې کوم پرگننسی ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتل شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد په وینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدی شي، ځکه چې د ماشومانو د زیګون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغي ښکار کیږي. باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغي بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغه ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېرې مسلې راتلی شي. بل دا چې هغه کله پرگننسی کې وي برث ورکوي نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کېدای شي.
نړیوال ذیابیتس فیډریشن د نومبر په 14 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغي اختري، په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغي د نور زیاتېدو خطر ده. اسماګل مشال ریډیو پی خبر.
مشال د تاسو غوږی پاک خبر کې د پختون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم په کوربتوب در شوی جرګې استازو د خپل پریکړو د عملی کول لپاره د بیلابیل کمیټې جوړې کړې. هغه استازو د نومبر پر 13 په غونډه کې ویل چې د غوښتنو پوره کول لپاره د خیبر پختونخوا له وزیر سره ګوري او سره مذاکرات کوي. علی امین ګنڈاپور لا په دې اړه سندي ویل. خدا پاکستان فوج وايي د خیبر جرګې په غوښتنو د پختونو له سیمو نووزی په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو نوی وروستو پراخ احتجاجونه پیلوي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خبره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو گرفتاریو په ضد به د نومبر له 28 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وادو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه حکومت وعده شوی وي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول. یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د آی ډی پیز په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې په جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 200 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دا وکړه وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دي امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي چې پوز با سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 13 په پېښور کې خبرالانو ته وویل،
دوی په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دي. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې لسیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زمونږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي او د خبر د درې ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه رد کړی و. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنت څخه مطالبه دي چې پاغي کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا باندې خبره ده، بیا چې کم خلک باندې دی غویتا، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره سم مسلېشت دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کې دي شریعت لګنې دغه ته تیار دي. خو چې کم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبالی علاقو نه، اغه ته اغه وسه پوری تیار ندی. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک دا، ځکه چې فوج د قبالی علاقو نه بار شو، نو پولیس دوره هم د طالبانو مقابله چي دا اغه نشي کوله.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګی لل مسیمه کې د خبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانی وژلي وو. تر هغه وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او گورنر کندی پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 200 زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزي خبرونه
حجرا
په 10:30
د کرخې پر غاړه
په 1:00
سندری جادوګری
په 2:30
بډوی
په 3:00
پا
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
مشال د تاسې غوګېد خبر د باړی تاثیر سودن کې وای چې په تیرستو کې د باړی لاسین د زیات زمکو ته وب نه ورکول کېږي د سیم سودن کې وای چې په دغه سیمه کې د ابو هوا بدلون او بارانو کمیدو لوجې هم کاربن دی ته زیان رسېدلی دی چارواکو د باړی د کاربندګر د ستونزو په اړه سندې بیری تفصیل شانواز تر زیرا کوي
د باړی و سیدون کې وای د غلطه باید د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کاروندې کولې خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې زمکې شاړې شوي د باړی سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسي ذاکر افریده د باړی تحصیل و سیدون کې دی هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهیر وتلي رود باندې خپلې زمکې خړوبوي
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی یو خو جوارو فصل دی غنم دی سره ور سره سبزیانې کرو عام چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې ذمہ دار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری نو موږ خو ځانی د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزی ده هغه کرو بل دلته کې موږ سره منډې کس کې داسې ذمہ داران شته چې پاغې باندې دوی ټماټر کری ماټر پہ باندې کری د امرتو باغونه شته د نیمبیانو باغ شته سره ور سره د مالټې باغ شته د ځکه همداز مکه وی دلته کې به خلکو غنی هم باندې کرل دی بیا د وخت وخت سره چې کوم دی هغه کوم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غنې وي د وخت سره چې کوم دی هغه ختمې شولې
د خیبر پښتونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 22 کال شمیرې شریکې کړې چې تر مخه خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو زمکه 40,600 هکتار دی دا داری د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,05,000 هکتار ازمکه لري چې پکې په 10,000 هکتار ازمکه فصلونه د 2,000 نه زیات هکتار ازمکه باندې ځنګلونه او دا ازمکه چې یو وار کرلې شوی وي د هغې شمیره شاوخوا 4,000 هکتار ده خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دوه سربزمکه زیاتې خړوبې دي دغه ازمکه چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي د باړی بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نمونه واخیستل
لکه شلوبر کوم لخپل سی سپا کوم لخپل سی کمبر کوم لا داسې کاخل کوم لا نو دلته دا لاندې ته پراته دي نو دغه چې څومره ازمکه دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ازمکه دلته خو بس زیات یا جوار کېږي مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه حکومتي چې کم ده بند شوی دا غم دومره نشته دی کنه نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دا غشن ته لګو دا سپا قوم کې ریا چې کم ده دلته لګا خورشتا نور د شلوبار او داسې وزرا په اکاخیل کوم داسې زوینه شته چې ټوله شګلنه ځکه چې دا خو د غرو لمندو
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پیښور سره لګېدلې تحصیل دی دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازار تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان ور رسي د باړی اوبه خوږې دي نو تاولې او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوي نو څه تاریخي دی ثاقب افریدي هم د باړی تحصیل د شلوبر اوسیدونکی دی شاعر هم دی او د باړی تحصیل د بیلابیلو میډیا چینل سره خبریال هم دی هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې بوس کی نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو لپاره سکی نو چې ته دا بوس کې تاله د غي ضرورت نه مشورتي یو بل وجه دا هم دا په دې باړه کې د کم ځکه چې موږ نه سو زما شاته دل کې ډنډونو مقام دی ډنډونو ورته وای
ډنډونو
دا غي چې کم مین سپیرډ مرته وای دا غي نه په پټه ول کې و برازي دی زیتا او بیا دل کې دا په قدرتۍ توګه سره فلټر شي مطلب د یو دغه بل ته بل نه بل ته او بیا هغه بلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبو
بس دا شنواري لونګي نه دا ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبره یې کړه دا به وي دي کې یو بل ټکم دي چې څوک وایي چې شنواري لونګي نه صحیح ده ځینې خلک وایي چې دا شنواري نه ده دا شړوهي لونګي نه ده شړوهي دا وبو که خیال وکړي دا وبو د شړب आवाज نه ده دا ځینې خلک وایي دا شړوهي
وبو بهر هغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دا خو چونګې فولکلوري سندره ده یو د سینې په سینې باندې را رواني نو په سینې په سینې چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وایي لکه مثال خبره زده ل درکوم د باجاوړ ګلونه لاړشه باجاوړ ته خزن خلک وایي چې بلځه پکې یادې لاړشه په خبره ته کوم ستور مال راوړ او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل د غسر بیا
دلیل کړی دی. د ثاقب افریدی او علی محمد افریدی په خبره سپیره بند ته په اوړي کې ګڼ شمېر خلک چې نه یوازې افریدی دي بلکې د پېښور او تر د کوهاټه پورې دي ورځي، او دا ځکه هم چې دغه د سیلګری دپاره هم ډېر ښکلی دی. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمېر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په منه یې هم ډېر مشهور دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غواګي د نومبر په 14مه په خوست کې یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنگین ماخام مشاعره جوړه شوه. د برنامې متزمینو د دې مشاعرې مخې د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغون او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاد شبنم تک واڑی چدر اکڑی خو تی چن پرگ دے تر سرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موخه نه و، مخکې یو څوک مشهور شاعران و غو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موخه نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دی وی. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعرې او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نور لوی اوړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
مشر لوی تاسو غوږی د روانې کړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرني انرژي بازار تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د لمرني برېښنا تولید لپاره شیشي درآمدوي. د بجلی لوړو بلونو د هغه هیواد ډېرې اوسیدونکي په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسي توانې نظام لګولو ته اړ کړي دي. دا داوود خټک رپورت د برېښنایي ماشینو د مرمت د یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د ماشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیا پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شوې.
ګور لکه مونږ به د میاشتې خو ته مو وی کنه ته کم سه کم 5000 6000 روپے ولا ما په سی بیل لاټل نو دای کزر دې زیات یو کم 5000 روپے شیشه دا 3000 روپے چې کم نه دا پکی شو نو نه حل 1000 روپے چې دا خرج کم نه ما په کار رواني
د سوابې یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله دي. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. او دا وس خبره ده چې چا وسو شو، لکه زما په خپله دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته. بل ما پسې په خپله چې کم دی مخکې د نن نه 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکو.
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکو ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای، له 2013 را پدی خو ځای خلکو په لوی کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سکل چې کم دی د سکل او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجې ده چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده. او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی، خلک تنگ دی، زیات تر ګرمۍ کې زمیدار خلک هم ډیسټرب دي، لکه فصلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو، خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی، دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږ سولر لګیدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو، په دې باندې زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله، 1.5 کروڑ روپے. او په دې کې زمونږ روزانه چې کله سیلی راځي زمونږ دلته یو الله خبر دی، لکه زمونږ دې لپاره چې کوم دې زمونږ سو انشورنس هغه هم نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي.
په دې 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ، او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ په بجلی په بل کې راځي، نو دا هغه د وجه دا حالات دي نه هشتوره څه ده چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي، سواد کیم ولاړې دي، په جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زموږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو په دې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي، لکه زموږ شل لکه بل راتلو نو شل لکه په دې اوس 2.5 لاکھ روپے بل راځي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي. او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه را پریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلي دي، او کدا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. ته بجلی د لوړی بې په پام کې پنیول سره په پنجاب او سین صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزان بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بېو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.